دا صدی رادیو ماښامنۍ خبری مجلس احمد شیبر وړاندې کوم تخنیکی چاري ته روشن پر مخړی. السلام علیکم. په روان خبرونه کې مو د افغانستان امنیتي وضعیت ته د ملګرو ملتو د سرمنشي له تازه اندېښنو خبرو، د امریکا او پاکستان د کړکېچنو اړیکو په ترڅ کې مو د پاکستان د صدراعظم له تازه څرګندونو خبرو چې واشنګټن ته وایي که د حقاني شبکې پر ضد امریکا پوځي عملیات وکړي دا حمله به د پاکستان په عارضي تمامیت تیری وي. د دې دېرش دقیقې خبرونې په ترڅ کې یو شمېر نور مطالب هم لرو. مخکې تر دې چې دا مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سیاسي شخړې او بې امنۍ زیاتې شوي. د پروان د لوړو زده کړو د موسسې کارکوونکي له حکومت غواړي د سیاسي جګپوړو کسانو د وژنو د مخنیوي لپاره د خپله کړنلاره مشخصه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي په باغران ولسوالۍ کې د هیروینو شپږ فابریکې له منځه وړي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې همکارۍ ته ژمن دی. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي په افغانستان کې سیاسي شخړې او بې امنۍ جګې سطحې ته رسېدلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته په یوه وړاندې شوي راپور کې ویل شوي په افغانستان کې د تېر کال په پرتله هره میاشت په امنیتي پیښو او شخړو کې په سلو کې څلوېښت زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوي د افغانستان جنوب ختیځې سیمې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د بنسټپالو د فعالیتونو اصلي ځایونه دي، او د هیواد د ټولو امنیتي پیښو تقریبا دوه پر درېیمه برخه په همدې سیمو کې رامنځته کېږي. په راپور کې دغه راز ویل شوي د افغانستان په هغو سیمو کې چې نړیوالو ځواکونو پکې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارلي د وسلوالو حملې او شخړې زیاتې شوي، او هڅه کېږي چې د امنیت د تامین په کار کې افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ کړي. د پروان ولایت د لوړو زده کړو د موسسې په سلونو زده کوونکو نن په یوې اعتراضي غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې په هیواد کې د جګپوړو چارواکو د وژنې د مخنیوي لپاره دې خپله تګلاره مشخصه کړي. په پروان کې د ازادي راډیو خبریال وایي دوی د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین رباني د وژنې د غندنې لپاره راټول شوي ول، او ځینو ګډونوالو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تېره ورځ هم په کابل کې په سلونو خلکو مظاهره کړې وه، او له ملګرو ملتونو څخه یې غوښتي چې د استاد رباني د وژنې په اړه دې تحقیقات وکړي. په عین حال کې د پیښې د څېړنې حکومتي کمیسیون وایي د سولې د عالي شورا د رئیس د قتل اصلي طراحان له هېواده بهر دي، او په دې اړه څېړنې روانې دي. د اروزګان ولایت د چورې ولسوالۍ د امنی قومندانۍ سرپرست نن له غرمې مخکې په یوې چاودنه کې ووژل شو. د اروزګان ولایت د امنی قومندانۍ جنایي عامر ګلاب خان ازادي راډیو ته وویل د چورې ولسوالۍ د امنی قومندانۍ سرپرست محمد ګل په ګزمې بوختو چې موټر یې په ماینو خود. ګلاب خان وایي په پیښه کې محمد ګل وژل شوی، او درې تنه پولیس په کټه پیان دي. د پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په لویدیځ کې په یو بس بمی چاودنه چې د یولسو کوچنیانو په ګډون شپاړس کسان پکې وژل شوي غندلې ده. چارواکي وایي په بس کې سپاره کسان پرون په هرات ولایت کې له واده مراسمو څخه راستانه شوي وو چې بس په سړک کې په ښخ شوي ماینو خود. چارواکو د دغې چاودنې پړه په طالبانو اچولې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکټوریا نولاند دا په بېګنا ملکي خلکو بېرحمانه حمله وبلله، او زیاته کړه د حملې عاملین ترورستان د خلکو د ژوند خیال نه ساتي او د سولې د له منځه وړلو هڅې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د دغې حمله په اړه په یوې اعلامیه کې ویلي دا ډول حمله به افغانستان او افغانان په افغانستان کې د یوې سوله ییزې او ډیموکراتیکې ټولنې له جوړولو څخه ونه ګرځوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان او نړیوالو ځواکونو د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د هیروینو د تولید شپږ فابریکې چې ارزښت یې شاوخوا درې سوه میلیونه ډالر اټکل کېږي له منځه وړي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا فابریکې په دوو جلا عملیاتو کې له منځه وړل شوي دي. احمدي زیاته کړه په دې عملیاتو کې له درې سوه کیلوګرامو زیات هیروین او زیاته اندازه هغه کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو او نړیوالو ځواکونو د یوې اونۍ په عملیاتو کې له دوه سوه پنځوسو نه زیات شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي او نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن په دې اړه خبریالانو ته وویل
در نتیجه ای عملیات 122 نفر از مخالفین از شورشیا
و دی عملیاتو که د مخالفانو یاغیانو او طالبانو 122 تنه وژل شوی او 138 تنه د افغانستان په بیلابلو سیمو کې د تروریستي حملو په شک نیول شوی دي. صدیقي ویل په تېرې یوې اونۍ کې له دېرشو ډېر پولیس وژل شوي او شاوخوا پنځه څلوېښتې ټپیان دي. د ده په وینا په همدې مودې کې نږدې سلو ملکي کسانو ته هم په چاودنو او ځان وژونکو حملو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. خبرونه د ازادي راډیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت او دغه مقصد ته د رسېدو لپاره له افغان حکومت او متحده ایالاتو سره همکارۍ ته ژمن دی. هنا دا خبره د سې شبې پورز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د وینا پر مهال وکړه او دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له حقاني شبکې سره په تړاو تورونه کړې ده. د حقاني شبکې وسلوالو د سپتمبر په 14 په کابل کې د امریکا پر سفارت او نورو مهمو ځایونو حملې کړې وې. پاکستان له حقاني شبکې سره تړاو په وار وار رد کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وویل
in full solidarity with the people
of hamkari hale zale da afghanistan la khalq sara bash par paywastun pasima ke da sole sabat aw sokala yawazine lar da pakistan gwaadi pa khpal tol wasaw tawal la narewal malguro pa khas da wal da afghanistan aw mutahida ayalat al hukumatun sara zamung da waqt da muhim mubarizo pa de taakun ko shebo ke khpal masuliyat ada kri
in one of the most important struggles of our times
هنا یو ځل بیا په افغانستان کې د وسلوالو وروستۍ وژنو کې حمله وغندلې او ویل پاکستان د تروریزم او بنسټپالنې پر ضد مبارزې کې د پخوا په څیر ارجمن دی. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر خبرداری ورکړ که چیرې ایران خپل هستوي پروګرام ته دوام ورکړي د پوځي حملې له خطر سره به مخامخ شي. ګرارد آرواد د سې شنبې په شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال دا خبرداری ورکړ. د فرانسې سفیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چیرې ایران هستوي وسلې تولید کړي څه به وشي وویل زه باور لرم چې ځینې هیوادونه به دا مسله ونه زغمي. د زیاته کړه که چیرې موږ نن له ایرانیانو سره د خبرو په کار بریالي نه شو د پوځي عمل خطر به زیات شي. د لویدیځو هیوادونو مشرانو په وار وار په ایران تور لګولی چې هستوي وسلې تولیدوي او دا چې اسلامي جمهوریت د یورانیم غني کولو پروګرام نه بندوي ملګرو ملتونو ورباندې څلور ځلې بندیزونه لګولي دي. تهران ټینګار کوي چې د یورانیم غني کولو پروګرام د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی. چین وای په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیل لخوا د نوو یو لسو کورونو د جوړولو د پریکړې له وجې ژوره اندېښنه لري او له اسرائیل څخه یې غوښتي چې په احتیاط د عمل وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان هونګ لی د نن دا خبره وروسته له هغې وکړه چې اروپایي اتحادیې په اسرائیلو غږ وکړ د کورونو جوړولو له دغه پلان څخه باید تیر شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د اسرائیلو دا پلان د سولې د خبرو د پیل لپاره بې ګټې وباله. فلسطینیان چې ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي خپلواکه دولت مرکز بولي وای اسرائیل په دغه حرکت سره ښیي چې د سولې له خبرو سره لیوالتیا نه لري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د تېرې جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د فلسطیني دولت د غړیتوب غوښتنلیک پر رسمي ډول عمومي منشي ته وسپاره او نړیوالو طاقتونو په اسرائیل او فلسطینیانو غږ وکړ چې د سولې معاملې ته د رسېدو په مقصد د ډېر ژر د سولې خبرې بیرته پیل کړي. اروپایي هیوادونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د سوریې د شخړې په اړه د نوي پریکړې لیک لپاره د روسیا او چین د ملاتړ حاصلولو په مقصد په سوریې باندې د سمدستي بندیزونو لګولو غوښتنه لري کړې ده. راپورونه وایي د نوي پریکړې لیک په مساودې کې چې انګلستان، فرانسې، جرمني او پرتګال برابر کړی او متحده ایالات ملاتړ کوي ګواښ شوی که چیرې د بشار الاسد رژیم د مظاهره کوونکو ټکول بند نه کړي نور بندیزونه به ورباندې ولګول شي. د نوي پریکړې لیک په مساودې کې د سوریې د چارواکو لخوا د بشري حقونو پراخې سرغړونې غندل شوي او د شخړو د سمدستي ختمېدو غوښتنه پکې شوې ده. د امنیت شورا د نوي کلیپ په مساودې به د نن ورځې په وروستیو کې بحث وشي. او د اروپایي کمیسیون رئیس خوزیه منویل براسو نن د پورونو بحران د اروپایي اتحادیه په تاریخ کې تر ټولو ستره ستونزه وبلله. براسو د فرانسې په شتراسبورګ ښار کې اروپایي پارلمان ته د وینا پر مهال وویل د دغه بحران حل ممکن و.
We are confronted with the negative effects of an ongoing global
موږ د خطرونو د نړیوالو روانو ارزولو له منفي اغېز سره مخامخ یو. په دې توګه دا زموږ مسؤلیت ده چې په ایرو او په مجموع کې په اروپایي اتحادیه باندې اعتماد بیرته حاصل کړو. موږ دا کار په هغه صورت کې کولی شو چې وښیو د واحد کرنسۍ یا پولي واحد د ساتلو د یو فعال پراخه او د منابعو له پلوه اغېزمن اقتصاد درلودلو لپاره د ضرورت وړ ټولو پریکړو توان لرو.
In a competitive, inclusive and resource efficient way.
براسو د غراز د اقتصادي بحران د لمنځه وړلو په مقصد په ټولو مالي راکړو ورکړو باندې د مالي لګولو وړاندیز وکړ. دا وړاندیز اروپایي کمیسیون منلی خو د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه یې باید تصویب کړي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام د ملګرو ملتو د سرمنشي څرګندونې خبرو چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته یې اندېښنه څرګنده کړې ده. بیا به واوري چې په هلمند کې د پولیسو یوه اکاډمي ودانه شوه.
د سویل ویدیسون په چوکاټ کې یوه لویه اکاډمي چې هغه به په صحاوي سون کې د پولیسو لپاره د روزنیز صحاوي مرکز وي دا نوی جوړ شو.
په خبرونه کې د پاکستان د سریاستم څرګندونې هم خبرو چې امریکا ته خبرداري ورکړي چې پر شمالي وزیرستان بریډ ونه کړي. که یوسف رضا ګیلانی امریکا ته خبرداري ورکوي د پاکستان د نن بیا د امریکا احتمالي بریډ ته اندېښنې په زیاتېدو دي.
پاکستان چې ډېر زیات په فشار کې راغلی دی او د دې خدشې اظهار کېږي کو چېرې امریکا په پاکستان باندې محدوده یا نامحدوده حمله وکړي نو د هغې بچدېنو اثرات به څه وي.
په روان خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان ولسی جرګې د استرار کمیټه نن ورځ غوښته و څو په ژمي کې د احتمالي ستونزو د وار لمخه مخنیوي د هڅو پښتنې ترې وکړي. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمو بجو د ازادي راډیو له روانې خبرې مجرې اورېدلی شئ. مخکمو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د ملګرو ملتو یو نوی راپورټ وایي په افغانستان کې سیاسي شخړې او بیا امنۍ زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کې مونته په یو وړاندې شوي راپورټ کې ویل شوي په افغانستان کې په امنیتي پیښو او شخړو کې په سلو کې څلوېښت زیاتوالی راغلی. د موضوع تفصیل له نوریاس نوري څخه اور.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونده د سازمان امنیت شورا ته په درې میاشتني راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او د ناامنیو کچه د اندېښنې وړ ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په نسبت د ناامنۍ پیښې په سلو کې نږدې څلوېښت زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د 2011 کال په لومړیو اتو میاشتو کې په دې هېواد کې په متوسط ډول د میاشتې 2108 پیښې شوي چې دوه درېیمه برخه یې پاکستان پولې ته نږدې په جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې شوي دي. وسلوال نښتې او د چاودیدونکو وسیلو پیښې د دغو ناامنیو ډېره برخه جوړوي. د ناامنیو دغه زیاتوالی د ائتلافي ځواکونو د چارواکو له هغو څرګندونو سره په تضاد کې دي چې ویلي دي په دې هېواد کې د ناامنۍ پیښې کمې شوي خو په امنیتي برخه کې شوي پرمختګونه د دوی په وینا بیا هم له خطر سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي چارې ائتلافي ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلي تر اوسه پکې د وسلوالو فعالیتونه دوام لري چې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا یې له چلن سره مخامخ کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د عادي وګړو د ساتلو لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هلو ځلو سره سره د روان کال په دوبي کې ملکي تلفات په سلو کې 15 زیات شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامل جون تر اګست میاشتې پورې د 901 ملکي وګړو مړینه ثبت کړې ده. د دولت وسلوال مخالفان د دغو وژنو د دوه درېیمې برخې مسؤول بلل شوي. د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه په سلو کې د 12 ملکي تلفاتو مسؤول بلل شوي او د پاتو وژنو مسؤلیت چا ته نه دی راجع شوی. د دغه راپور له مخې په میاشتنۍ کچه د ځان وژونکو حملو په شمېر کې بدلون نه دی راغلی خو په پیچلو حملو چې د وسلوال حملې په وخت یو یا څو ځان وژونکي ځانونه الوزوي ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د روان 2011 کال له پیل راهیسې په میاشت کې درې دغسې منظمې حملې ترسره شوي چې د تېر 2010 میلادي کال په نسبت په سلو کې نیمایي زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون په روغتونونو او جماعتونو حملې ځورونکي بللې دي. په تېر جون میاشت کې په لوګر کې په یو روغتون کې په ځان وژونکي حملې کې له 1.5 زیات کسان ووژل شوي او په جولای کې په کندهار کې د ولسمشر کرزي د ورور ولی کرزي د فاتحې په مراسمو کې هم یو ځان وژونکي ځان والوزو چې څو تنه یې ووژل. بانکمون ویلی چې د ملکی تلفاتو د زیاتوالي او د عادي خلکو پر ژوند وسلوالو نښتو اغه سخت اندېښمن کړی دی. هغه په وینا ملکی وګړي د شخړو په منځ کې راګیر دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکمون دغه راز ویلی چې د افغانستان کې د سولې د بهیر نښو ته محتاطانه خوشبین دی او له ټولو افغانانو غواړي چې یو ځای د دروغې جوړې او د ګټورو خبرو اترو له لارې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي. بانکمون وویل ښایي د خبرو اترو او پخلاینې فرصتونه زیات شي او موږ ته پکار ده چې له دغو فرصتونو ګټه پورته کړو. خو کارپوهان وایي چې تېره اونۍ د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین رباني وژلو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې پر مخ وړلې دغه هڅې په ټپه درولې دي.
د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې بی امنیو ته اندیشنه لري. بلورته د افغانستان په جنوب کې د بی امنیو د مخنیوي لپاره د پولیسو د روزنې هڅې روان کال زیاتې شوې دي. په لشکرګاه کې د پولیسو د روزنې د مرکز د ودانۍ کار بشپړ شو. پر دې ودانۍ 12 میلیونه پاونډ مصرف شوي دي. د پولیسو چارواکي ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به د 15 میلیونه پاونډ په لګښت یو بل ودانۍ هم په لشکرګاه کې ودانه شي. د پولیسو لپاره د جوړ شوې ودانۍ له پرانیستو سره په یو وخت په لشکرګاه کې 170 تنه افغان پولیس له مسلکي زده کړو فارغ شول. له سیمې د اساسي راډیو خبريال رپورټ لري.
د لشکرګاه د پولیسو د روزنیز مرکز څخه 170 تنه پولیس فارغ شوه. په عین حال کې د دې مرکز ودانۍ چې د برتانیا او ډنمارک هیوادونو په مالي لګښت جوړه شوې ده ګټه اخیستنې ته چمتو شوه. په هلمند کې د پولیسو د 201 ساحوي زون د قمندانۍ مرستیال نبی جان ملاخل رسنیو ته وویل پر دې ودانۍ 12 میلیونه پاونډ مالي لګښت راغلی دی چې له امله د پولیسو د روزنې او تم کېدو لپاره مناسب او عصري ځایونه جوړ شوي دي.
د سویل ویډیو زون په چوکاټ کې یو لوی اکاډمي چې په ساحوي زون کې د پولیسو لپاره د روزنیز ساحوي مرکز وي دا نوی جوړ شو او دا مرکز د 200 نفرو محصلینو لپاره بنجایش لري.
ملاخیل ول پنځه ډیر راتلونکو کې د 15 میلیون پاوند په مالی لګښت بل ځنګړې ودانه جوړیږي چې پترس کې به کسانو ته ځای پیدا شي غواړي په پولیسو کې شامل شي خود تم کېدو او انتظار لپاره ځای نه و
15 میلیون ډالر لپاره بل پروژه هم په دې ساحه کې په نظر کې نیول شوی ده چې هغه به د تجمع یو لوی مرکزی او د جلب جذب مرکز به وي
په ورته وخت کې د پولیسو لاندې ښوونیز مرکز نه یو سلو اتیا تنه پولیس تر مسلکي زده کړو وروسته فارغ شو د لشکرګاه د پولیسو د ښوونیز مرکز مشر سمونمل محمد رفیق شریار وویل دوه میاشتې دغه پولیسو ته د سواد د زده کړې تر څنګ هر ډول جنګي تاکتیکونه ور زده کړي دي او دا ځل په لومړي ځل د نیمروز ولایت د یو شمېر پولیسو ته هم د همدې مرکز څخه د فراغت سندونه ورکوي
نن یو سلو اته بیا نفره چې په هغو کې پانس نفره ساتنمنان دي متباقي سربازان دي او په دې کې یو اویا تنه سربازان د نیمروز د ولایتي چې اوس د دې مخ په ایسته به دوامداره نیمروز د ولایت ساتمنان سربازان دلته روزل کیږي په دې خاطر چې دا د صحیوي زون مربوط دي نو په لیازه نن په دغه اندازه او په صورت عموم د دغه ځای په رسوي دي 3200 او درونه وی نفر سربازان او 1500 وی نفر ساتمنان په مجموع کې دا ځای سپارل
د پولیسو دغه شونیز مرکز د ودانی د پرنسل کېدو په مراسمو کې د هلمند والي محمد ګلاب منګل ول په دې ورستوي کې د پولیسو د زده کړې سره جخت د وغي اولسي روابط هم غشتلې سوي دي ګلاب منګل ول د پولیسو له چلند څخه اولس راضي سوی دی چې له عمل په امنیت کې هم پراختیا راغلې ده تر اوسه په لشکرګاه کې دغه شونیز مرکز نه تر 3200 زیات پولیس فارغ سوي دي خو د پرسیال کې د چلسې شنبې د ورځې په ماښام د نارسراج ولسوالۍ د بلوڅانو کلي ته نږدې په امنیتي پوسته کې اته تنه پولیس د وسلوالو طالبانو له لورې په یو ستر برید کې ووژل شوه درې نورې ټپیان شوه او یو تنه لا تر اوسه لا درک دی
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د پاکستان سر اعظم وایي د پاکستان پر خاوره د حقاني شبکې د له منځه وړلو لپاره د متحده ایالاتو هر اقدام به د دې هیواد پر ارضي تمامیت تیری وانګیرل شي یوسف رضا ګیلانی له رویټرز اژانس سره په مرکه کې یو ځل بیا له امریکا وغوښتل چې د تور لګولو لوبه پای ته ورسوي ځکه هغه د پاکستان ولسته چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د متحده ایالاتو نشتې متحد دی د ګیلانی په وینا ځورونکی پیغام ورکوي پاینی حال کې د سپین مانی ویان د سیشن بی پروس یو ځل بیا له پاکستان وغښتل چې له سخت دریزو سره اړیکې وشلوي او پر ضد جدي اقدام وکړي نور حال د نوریاس نوری پر رپورټ کې
پاکستان د سیشن بی پروس د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړ چې پر دې هیواد د تور لګولو لوبه پای ته ورسوي د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له رویټرز خبری آژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل د پاکستان په خاوره کې د حقاني شبکې د له منځه وړلو لپاره د متحده ایالاتو هر یو اړخیز اقدام به د دې هیواد پر ارضي تمامیت تیری وانګیرل شي موږ یو مستقل هیواد یو دوی څنګه کولی شي چې زموږ پر خاوره حمله وکړي متحده ایالاتو چې دغه د منفي پیغامونو سلسله یې پیل کړي دا د پاکستان ولس ته ځورونکی دی متحده ایالات باید د بیانونو دغه لوبه پای ته ورسوي داسې پیغامونه چې زموږ د دوستۍ لپاره مناسب نه وي هغه د بند کړي ځکه په دې ډول به ګرانه وي چې خپل خلک متقاعد کړو د امریکا د متحده ایالاتو د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیز امیرالبحر مایک مولن تېره اونۍ د حقاني شبکه په افغانستان کې یوه تر ټولو خطرناکه ډله وبلله او ویې ویل چې دا شبکه په حقیقت کې د پاکستان د استخباراتو ایسای یوه څانګه ده چې د سپتمبر په 14 په کابل کې د امریکا پر سفارت په حملې کې لاس درلود پاکستان د مایک مولن له تور لګولو وروسته پر متحده ایالاتو لفظي جګړې ته زور ورکړی او هڅه یې کړې چې په سیمه کې د خپل نږدې دوست چین ملاتړ ډېر مهم وښیي او ستاینه وکړي پاکستان د چین د دوستۍ ستاینه اسلام آباد ته د تېرې دوشنبې په ورځ د چین د ملي امنیت د وزیر د سفر په مهال په ډاګه کړه د پاکستان صدر اعظم له یوې تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې چین خپل یو نږدې دوست وباله او وی ویل چې موږ واقعي دوستان یو پر یو بل حساب کوو د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق اکیانی هم د چین د ملي امنیت له وزیر څخه د پیکنګ د ملاتړ په خاطر مننه وکړه د امنیتي چارو یو کارپوه حسن عسکری رضوی رویټرز ته وویل پاکستانیان هڅه کوي چې هر څومره چې ممکنه وي له ډیپلوماتیکو هلو ځلو د فشارونو د لرې کولو لپاره کار اخلي د پاکستان صدر اعظم د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې متحده ایالاتو اوس پر پاکستان انتقادونه زیات کړي وویل دا د افغانستان په جګړه کې د ناامیدیو او ناکامیو څرګندوی دي یقینا دوی د افغانستان له جګړې ښو نتیجو ته سترګې په لارو چې هغه یې نه دي ترلاسه کړي ګیلانی هغه تورونه رد کړل چې وایي اسلام آباد په افغانستان کې په شخړو کې لاس لري. هغه وویل یو باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه هم دی. په عین حال کې سپینې ماڼۍ ویان جکارني د سشنبې په ورځ په خبري غونډه کې یو ځل بیا له پاکستان نه وغوښتل چې له سخت دریځو سره د اړیکې وشلوي او د هغوی پر ضد جدي اقدام وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې که پاکستان له حقاني شبکې سره اړیکې پرې نه کړي، آیا واشنګټن به د پاکستان په وړاندې پوځي اقدام وکړي، وویل دا واضح ده چې موږ تل له پاکستان سره په خپلو مرستو غور کوو. موږ دا مسله جدي بولو او له پاکستاني لوري سره پرې خبرې کوو.
د پاکستان صدر اعظم وویل پاکستان مستقل هیواد دی، څنګه کېدای شي چې امریکا حمله پرې وکړي. بل لور ته په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کیمرون مینټر تیره شپه د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره وکتل او تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر رحمان ملک او د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سلمان بشیر سره د واشنگتن او اسلام آباد پر اړیکو خبرې وکړې. امریکا د پاکستان د استخباراتو مرکزي اداره تورنوي چې له حقاني شبکې سره ژورې اړیکې لري. پاکستان له حقاني شبکې سره د مرستې تورونه رد کړي او د دې ډلې پر ضد له اقداماتو څخه یې هم انکار کړی دی. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د سیاسي چارو له کارپوه او ژورنالیست عقیل یوسفزي سره چې په وزیرستانونو کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه د یوه کتاب مؤلف هم دی مرکه کړې او په پیل کې د حقاني شبکې د ځواک پوښتنه ترې کړې. عقیل یوسفزي په ځواب کې وویل
دا ډېر منظم ګروپ دی، کم چې مصدقه اطلاعات دي نو هغه دا دي چې د حقاني ګروپ کم جنگیالان دي د هغو تعداد د درې نیم زرو نه والا تقریبا 5000 پورې دی. خو دا موږ درې زره هم ور واچوو نو یقینا چې په دې کې شک نه پاتې کېږي چې درې زره جنگیالان چې وي هغه د افغانستان غوندې وطن کې یا زموږ قبایلي سیمه چې کوم د تاریخ ډېر زیات اهمیت لري او هغې د غټو نه غټ حمله چې کوم ځای هغه پیل کولی شي.
امریکا خو له دې وړاندې هم پاکستان ته دغه ډول خبرداری ورکړی، خو بیا ډېره زر خبره سړه شوې. آیا دا دل به هم همداسې وشي که نه؟ امریکا په رښتیا یو څه ګامونه پورته کول غواړي.
امریکا دومره حالاتو پورې په افغانستان کې د مشکلاتو سره مخ نه ده. کوم حالاتو پورې چې میډیا خاص کر پاکستانی میډیا په کوم طریقه باندې خلکو ته وړاندې کوي، ځکه چې د امریکا چې هلته څومره مړی شوي دي د هغې تعداد ډېر زیات کم دی. امریکا په ډېر کم لاګت کې د موږ چې د ویتنام د جنگ اندازه لګو یا موږ د عراق د جنگ اندازه لګو یا د داسې نورو غټو جنګونو اندازه لګو، د هغې په مقابله کې په افغانستان باندې هغې په ډېر کم وخت کې چې دی نو د ډېر حده پورې قابو راوستی دی. خو موږ دا خبره کوو چې په کندهار کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې یا په پکتیکا کې د امریکا هغه سې ریټ نشته، نو دغه ریټ خو د ډېرو افغاني حکومتونو هم دغسې نه دی پاتې شوی، ځکه چې د افغانستان چې کوم جغرافیایي ساخت دی نو هغه داسې نه ده چې هغه د ایران غوندې یا د هندوستان غوندې یا د امریکا غوندې ملکونو غوندې هلته کې مرکزي حکومت چې دي د هغې د خپل یو هول وي. البته دا ده چې کو په افغانستان کې د افغانستان د امریکا په سفارت باندې حمله کېږي یا داسې یو شخصیت په یو حملې په نتیجه کې مري چې هغه د امریکایانو ضرورت هم وي، د هغو دپاره چې د ډېر اهمیت هم لري، یا په نیټو باندې چې دي دغسې گزار کېږي څنګه چې په افغانستان کې وشنه. یقینا چې دا د سوپر طاقت څخه کم یو سټیټس دی، د هغې چې کوم حیثیت دی د هغې لپاره ډېره زیاته د اهمیت خبره ده. او هم دغه وجه چې پاکستان چې دی نو هغه ډېر زیات په فشار کې راغلی دی، پاکستان ډېر مشکلاتو سره مخ دی او پوره ریجن چې کوم دی نو هغې کې د دې خدشې اظهار کېږي کو چرې امریکا په پاکستان باندې محدوده یا لامحدوده حمله وکړي نو د هغې به چې دی نو اثرات به څه وي. او هم دغه نتیجه ده چې زموږ ګاونډي ملکونه چې دي هغه هم ډېر زیات په تشویش کې.
تیره ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کیمرون مینټر د جمهور رئیس آصف علي زرداري په ګډون له عالی رتبه دولتي مقامات سره وکتل. فکر کوي امریکا غواړي د پاکستان غوسه سړه کړي کنه؟ لا هم پر دې ټینګار کوي چې دا هیواد باید د حقاني شبکې پر ضد اقدامات وکړي.
د چین چې کوم نائب وزیر اعظم راغلی دی نو انټرنیشنل میډیا بلکې بس پاکستانی اخبارونو چې د هغې د رحمان ملک سره کوم ملاقات شوی دی نو هغې کې رپورټینګ دا کړی دی چې هغه په خپله باندې د سینکیانګ صوبې کې چې کوم د طالبانو یا د عسکر پسندو کوم ګروپ ته یا د هغو چې کوم سرګرمیانې دي نو د هغې لسټ ورکړی دی. او دغه میټینګ چې کوم د رحمان ملک او د چینی مشرانو په منځ کې شوی دی نو د هغې بنیاد چې و هغه د امریکې او د پاکستان تعلقات نه و، بلکې هغه د دغه طالبانو نه یا د دغه ترپسندو نه، چونکې چین ته په خپله باندې هم خطره ده هلته کې دغه خلک فعالیت هم لري د چین سینکیانګ صوبه کې. آیا پاکستان په دې پوزیشن کې ځای چې هغه به د چین او د ایران یا د سعودي عرب یا د داسې نورو ملکونو چې ډېر نه حمایت واخلي؟ زما په خیال باندې دا یو خوشفهمي ده یا یو خواهش کېدای شي چې د چین غوندې ملک به یا د ایران غوندې ملک یا د سعودي عرب غوندې ملک به په داسې کړکېچن حالاتو کې د سوپر پاور سره چې دی زموږ دپاره هغه جنگ ته ورمخ کې شي یا زموږ سره ملګرتیا وکړي یا د امریکا په ضد باندې یو فریق به جوړ شي، چونکه امریکا یو طاقتور ملک دی او هغه دا وایي هم چې زموږ سره ثبوتونه هم موجود دي. نو د هغوی کیس چې کوم دی په دې واله لانجه کې باوجود د دې چې د دې خلکو په دې مخکې راتلو کې یا د حقانی ګروپ یا طالبان یا د القاعده چې دي د دوی پورې جوړېدو کو د امریکې هم خپل یو لاس دی، خو هغه دا تقاضا کوي چې آی ایس آی یا پاکستان چې دی نو هغه دې زموږ سره د دې اتحاد چې کوم تقاضې دي هغه دې پوره کړي او که زموږ سره ډبل ګیم کوي نو هغه دې نه کوي. نو زما خپل خیال دا دی چې د امریکې کم دباو چې دی نو دا به جاری وي د پاکستان په ضد باندې د امریکې عملیات ممکنه حده پورې چې دی نو په دې کې به اضافه کیږي. بل طرف ته دا به قتل وړ چې د پاکستان حکمتنیولي چې دی نو هغه په څه شکل کې زموږ مخې ته راځي.
پاکستانی ژورنالیست عقیل یوسفزی پر پاکستان د امریکا احتمالي بریټ اندیشنه څرګنده کړه او ویل حقانی شبکه له درې نیمو تر پنځو زرو جنگیالي لري. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپره شوي وو چې د حقانی ډله تر پنځلس زرو پورې وسلوال لري او د افغان حکومت په مخالفو وسلوالو کې تر ټولو ستره ډله ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په روان خبری مجلې کې مو د افغانستان د کرکټ د ټیم لوی لوبي هم خبره و، خو تر هغه مخکې ولسی جرګې ته ورسو. د افغانستان ولسی جرګې نن د هیواد د استرار کمیټه ورغوښتې وه څو معلومه شي چې دا کمیټه په اوسنیو حالاتو کې د اړو خلکو او په راتلونکي ژمي کې د احتمالي ستونزو د هواري لپاره څه کوي. تفصیل له کابله د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې غونډه د استرار د کمیټې د راپور اورېدلو ته ځانګړې شوې وه. ولسی جرګه غواړي معلومه کړي چې دې کمیټې له وچکالیو څخه د پاتې ستونزو او په راتلونکي ژمي کې د احتمالي ستونزو هوارۍ ته څه تدابیر نیولي دي. په سر کې د کرنې او مالدارۍ د وزارت راپور د دې وزارت د وزیر ښاغلي محمد آصف رحیمي لخوا وړاندې شو. ښاغلي رحیمي وویل دوه ډوله تدابیر یې نیولي دي، یو له وچکالیو څخه د پاتې کرنیزو ستونزو هوارۍ ته او بل خلکو ته د ضرورت په وخت کې د غلې دانې د مرستو رسول.
په ټولو ولایتونو کې د کرنې او مالدارۍ ریاستونه آماده دي. د کمیټې له نورو ولایتي ارګانونو سره د مرستې د موادو د ویش لارو ته پلانونه جوړوي. تر اوسه په زرګونو ټنه غنم، وریجې، بزري تخمونه، د څارویو درمل او واښه د ځینو ولایتونو په ګودامونو کې ذخیره شوي او ځینو ته د رسیدو په حال کې دي.
د افغانستان د استرار کمیټه د کرنې او مالدارۍ د عامې روغتیا او د کلو د پراختیا له وزارتونو، د طبي پیښو پر ضد د مبارزې له ادارې او د افغاني سرې میاشتې له ټولنې جوړه ده. د کلو د پراختیا د وزارت مرستیال وویل د هیواد په اتو ولایتونو، څلور څلوېښت ولسوالیو او سکم شپږ سوه کلو کې چې په احتمالي توګه د ژمي په موسم کې له خطر سره مخ کیږي، د اوبو رسولو لارو او سړکونو جوړولو، بندونو او داسې نورو خدماتو د رسولو پروژې پیل کړي دي. د عامې روغتیا سرپرستی وزیر وویل د سباندې دوه میلیونو ډالرو په ارزښت یې په یو شمېر ولایتونو کې د ناروغیو د مخنیوي لپاره یو لړ پروژې تنظیم کړي دي او له طبیعي پیښو سره د مبارزې مرستیال د هغو زرګونو خوراکي او غیر خوراکي موادو لست وړاندې کړ چې دوی تیار کړي او لیږلې ځینې ولایتونو ته پیل شوي دي. خو د ولسی جرګې غړي هیله ښیي چې یاد ارګانونه وکړی شي چې ترتیب شوي پلانونه پر وخت عملي کړي. د جرګې غړی نسیمه نیازی آزادی راډیو ته وویل
گزارش به دقیقی مگر عمل ته به موږ متوجه سو کله چې په افغانستان کې استراری حالات ته خدای نخواسته پیش سو بیا به موږ وینو چې آیا دوی خپل پروګرامونه چې دوی د کاغذ په مخ جوړ کړی دي دوی پلی کولای سي او دوی په لازم وخت لازم تدابیر د هغه وخت لپاره د خلکو د لپاره آمادګي درلودلای سي.
خلک وایي دې کمیټې هر کال د دوی د تدابیر او پلانونه ترتیب کړي، خو کله چې خلک له خطر سره مخ شوي دي کمیټه نه ده توانېدلې چې د ځینو سیمو زیانمنو شوو ته مرستې پر وخت ورسوي.
د افغانستان د کرکټ یو غوره ټیم نن شپه د پاکستان د راولپنډۍ له یوې لوبې ډلې سره لوبه لري. دغه ډله چیتا نومیږي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نولس کلنو ټیم او د الف ټیم تکړه لوبغاړي پکې شامل دي. افغان چیتا ټیم دغه لوبه د کراچۍ په ملي سټیډیوم کې کوي. په اړه یې صفي الله ستانکزی له کابله راپورټ لري.
د افغان چیتا کرکټ ټیم چې د پاکستان په کورنیو شل اووره کرکټ لوبو کې برخه اخیستې نن ماښام اته بجې له راولپنډۍ رامز ټیم سره لوبه لري. دا خبره د افغان چیتا روزونکي رئیس احمد زی له ازادۍ راډیو سره شریکه کړه او هیله مندي وښوده چې افغان چیتا به د رامز ټیم مات کړي. په افغان چیتا ټیم کې په ځینو ملي او نولس کلنو لوبغاړو سربیره د افغانستان د الف ټیم تکړه کرکټران هم شامل دي. افغان چیتا ټیم د دې لپاره په دې سیالیو کې برخه اخیستې چې شامل ملي او نولس کلن لوبغاړي د انټر کانټیننټ ګټل راتلونکي لوبي ته چې له امارات سره د اکتوبر په 15 کېږي پوره چمتووالی ولري، او هم ځینی نور تکړه لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لپاره انتخاب شي. د افغان چیتا ټیم به سبا مازیګر د کراچۍ په ملي سټډیوم کې د وولفز له ټیم سره خپل دویمه لوبه هم وکړي. صفی الله سنگزی، ازادي رادیو، کابل.
د لوبو په ارتباط له همدغه رپورټ سره د ازادي رادیو د دې سات خبري مجله هم سرته رسي شي. بل خبري مجله زرغونه منګل تاسو ته وړاندې کوي. په خیر راغلی.
مننه تاسونه احمد شیبر. شنونده های گرامی سلام و شامتان بخیر، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم سات از گزارش سی ماهی ملل متحد در مورد اوضاع سیاسی افغانستان مشنوین که گفته شده حالات در افغانستان نگران کننده است. خبرها و مسائل دیگه خبری را هم میشنوین، ولی نخست همکارم مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید افغانستان با بی‌ثباتی سیاسی قابل ملاحظه و ناامنی در سطح توی مختلف روبرو می باشد. ایالات متحده امریکا عمله بمی در یک موتر در افغانستان را که در نتیجه آن 16 تن ملکی به شمول 11 طفل کشته شدند محکوم کرده است. وزیر امور خارجه پاکستان میگوید کشورش به وعده خود برای تامین صلح در افغانستان و برای رسیدن به این هدف و همکاری پاکستان با حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا متحد است. یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید افغانستان با بی‌ثباتی سیاسی قابل ملاحظه و ناامنی در سطوح مختلف روبرو می باشد. در این گزارش که توسط بانکی مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده، آمده است که وقوع حوادث در افغانستان در ظرف یک ماه به طور اوسط نزدیک به 40% افزایش را نشان می دهد. این حوادث تا پایان ماه اگست امسال در مقایسه با سال 2010 میلادی افزایش بی سابقه را نشان می دهد. جزئیات بیشتر این خبر را در همین برنامه می شنوید. ایالات متحده امریکا حمله بمی در یک موتر در افغانستان را که در نتیجه آن 16 تن ملکی به شمول 11 طفل کشته شدند محکوم کرده است. مقامات گفتند که این موتر سرویس روز سه‌شنبه اشتراک کنندگان یک محفل عروسی را در ولایت هرات انتقال می داد که با انفجار بم جابجا شده در کنار سرک مواجه شد. طالبان مسلم مظنون به انجام این حمله می باشند. ویکتور نولند سخنگوی وزارت خارجه امریکا حمله بر مردمان ملکی بیگناه را یک حمله ظالمانه دانسته، گفت عاملان این حمله یعنی تروریستان در رابطه با زندگی مردم عام فکر نکرده و در تلاش برهم زدن روند صلح می باشد. وزارت داخله افغانستان میگوید در اثر چندین عملیات نیروهای پلیس تا یک هفته گذشته بیش از 250 مخالف مسلح کشته و بازداشت شدند. صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت این عملیات ها در بخش های مختلف افغانستان به طور مستقل و مشترک از سوی نیروهای پلیس انجام شده است.
در نتیجه این عملیات 122 نفر از مخالفین از شورشیا و از طالبا به هلاکت رسیدن، 138 نفر در نتیجه این عملیات ها به زن حملات تروریستی از نقاط مختلف کشور دستگیر شدند.
در همین حال سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان یک هفته گذشته بیشتر از 30 پلیس کشته و حدود 45 تن دیگر زخمی گردیدند. همچنان در همین مدت نزدیک به 100 نفر ملکی نیز کشته و زخمی شدند. و در یک خبر دیگر وزارت داخله افغانستان از تخریب 6 فابریکه تولید هیروئین در نتیجه 2 عملیات پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر طی 2 روز گذشته در ولسوالی باغران ولایت هلمند خبر می‌دهد. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که ارزش این فابریکه ها حدود 300 میلیون دلار تخمین شده است.
ارزش مجموعی دو عملیات تقریبا بیشتر از 300 میلیون دلار آمریکایی میشه که نشان میده که چطور طالبا و القاعده و تروریسم از این مراکز پروستریاک و هیروئین به خاطر پیشبرد جنگ و ترورشان استفاده میکنن.
با گفته آقای احمدی در جریان این عملیات که نیروهای بین‌المللی همکاری کردند بیش از 300 کیلوگرم هیروئین و صدها کیلوگرم مواد کیمیاوی که در تولید مواد مخدر از آن کار گرفته می شود نیز به دست آمده است.
رادیو آزادی.
وزیر امور خارجه پاکستان میگوید کشورش به وعده خود برای تامین صلح در افغانستان و برای رسیدن به این هدف به همکاری پاکستان با حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا متحد است. هنا ربانی کوهر این موضوع را روز سه‌شنبه هنگام ایراد بیانیه‌اش در اجلاس اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد و افزود:
In full solidarity with the people of Afghanistan is the only way.
تلاش برای همکاری و همبستگی با مردم افغانستان یگانه راه برای تامین صلح و ثبات در منطقه می باشد. پاکستان می خواهد با تمام توان و نیرو همراه با دوستان بین المللی به خصوص حکومت افغانستان و آمریکا در این لحظات مهم مبارزه مسئولیت های خود را ادا کند. فرستاده فرانسه در ملل متحد هشدار داد که ایران به خاطر یک اقدام نظامی روبرو خواهد شد اگر برنامه هسته‌ای خود را ادامه دهد. گرارد هروت که در یک بحث در نیویورک صحبت میکرد این مطلب را ناوقت روز سه شنبه بیان نمود. آقای هروت در پاسخ سوالی که اگر ایران در آستانه ساختن سلاح اتمی قرار گیرد چه واقع خواهد شد گفت: من به این باورم که برخی کشورها این دورنما را برای ایران نمیپذیرند. و افزود: اگر ما امروز به انجام مذاکرات با ایرانیان موفق نشویم، این خطر اقدام نظامی را به دنبال خواهد داشت. ایران میگوید نیروهای بحری خود را با راکت‌های نو کروز ساخت این کشور مجهز ساخته است. این راکت‌ها برای اهداف بحری طراحی شده و قادر به از بین بردن کشتی‌های جنگی میباشد. جنرال احمد واحدی وزیر دفاع ایران گفت تعدادی از راکت‌های نو برد کوتاه به نام قادر برای حفاظت مرزهای بحری ایران به نیروهای بحری سپاه پاسداران انقلاب سپرده شده است. رئیس کمیسیون اروپا امروز بحران قرضدهی را بزرگترین آزمون در تاریخ اتحادیه اروپا خواند. خوزی مانوئل باروسو در بیانیه‌اش به پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه گفت: فائق آمدن بر این بحران از امکان دور نیست.
We are confronted with the negative effects of an ongoing global.
ما با تاثیر منفی بررسی مجدد خطرات روبرو هستیم که در حال حاضر در جهان جریان دارد. بنابراین مسئولیت ماست تا اطمینان و اعتبار را در حوزه یورو و تمام اتحادیه اروپا دوباره احیا کنیم و ما این را با نشان دادن توانایی خیش برای حفظ تصامیم ضروری جهت داشتن یک پول واحد و اقتصاد متکامل به شیوه رقابتی جامع و دارای منابع کافی انجام داده می توانیم. گفته می شود پیشنهاد در این مورد که در حال حاضر مورد تایید کمیسیون اروپا قرار گرفته باید به تصویب کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد. چین می گوید این کشور به خاطر تصویب اعمار 1100 واحد مسکونی جدید یهودی نشین در منطقه مورد نزاع بیت المقدس شرقی عمیقا اظهار تأسف میکند و از اسرائیل خواست که به طور محتاطانه عمل کند. این اظهارات امروز توسط سخنگوی وزارت خارجه چین بعد از آن بیان میگردد که اتحادیه اروپا از اسرائیل خواست تا از این تصمیم منصرف شود. در این حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا این پلان اسرائیل را برخلاف تلاش ها برای احیای مذاکرات صلح در شرق میانه میداند.
We believe that this morning's announcement by the government of Israel approving the
ما با این باور هستیم که اعلان صبح امروز حکومت اسرائیل در خصوص تصویب ساختن 1100 واحد مسکونی در بیت المقدس شرقی بر تلاش‌های ما برای اثرگیری مذاکرات انجام می‌دهیم منفی تاثیر می‌کند. طوری که شما می‌دانید ما از مدت‌ها طرفین مذاکره را را تشویق کرده ایم که از هر نوع اقدامات تحریک‌آمیزی که بالخصوص به ارتباط بیت المقدس باعث بی‌اعتمادی می‌شوند خودداری کنند. رهبری فلسطینیان گفته است قبل از اینکه مذاکرات از سر گرفته شود باید همه کار ساختمانی اسرائیل در منطقه مورد نزاع کرانه غربی متوقف ساخته شوند. پایان اخبار.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. سرمنشی ملل متحد بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی‌ها را در افغانستان طی سه ماه اخیر نگران کننده خوانده است. در اجلاس عمومی ولسی جرگه افغانستان امروز اعضای کمیته حالات اضطرار کشور فراخوانده شده بودند. بورد عالی مشورتی تاجران افغان از عدم توجه دولت افغانستان به سرمایه گذاران در کشور شکایت می کند. مردم کابل امروز بعد از 40 سال صدای توپ چاشت را شنیدند. دلیل این موضوع را هم در جریان این برنامه میشنوید. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، سرمنشی ملل متحد گفته بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی ها طی چند ماه اخیر در افغانستان افزایش یافتند. به گفته بان کی مون، تلفات ملکی ها طی ماه‌های جون تا آگوست امسال نسبت به همین مدت یک سال پیش افزایش زیادتر نشان میده. این در حالی است که مقامات نظامی از کاهش حملات مخالفین در افغانستان سخن گفتند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان شاهد بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی ها در سطوح متفاوت است. بان کی مون در گزارش سه ماهه به شورای امنیت ملل متحد گفته است که تا ماه آگوست به طور اوسط رویدادهای امنیتی در هر ماه نسبت به سال 2010 حدود 40% افزایش یافته است. در این گزارش گفته شده است که درگیری های مسلحانه و انفجارهای مواد تعبیه شده بخش عمده این رویدادها را شامل می شود. این گزارش که نشان دهنده افزایش حوادث امنیتی در افغانستان است، در تضاد با اظهارات مقامات نظامی قوای ائتلاف قرار دارد که گفتند حوادث امنیتی رو به کاهش است. در این گزارش همچنین گفته شده است که مناطق جنوب و جنوب شرق افغانستان در سرحد با پاکستان در محراق فعالیت های نظامی قرار دارد و 2/3 حصه حوادث امنیتی در این مناطق رخ داده است. در این گزارش همچنین گفته شده 7 منطقه‌ای که مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان سپرده شده است با حملات مداوم شورشیان روبرو می‌باشد که ظرفیت قوای افغان را برای حفظ امنیت در این مناطق به چالش می‌کشاند. گفته شده که مأموریت ملل متحد در افغانستان بین ماه‌های جون تا آگوست مرگ 971 ملکی و زخمی شدن حدود 1,500 ملکی دیگر را ثبت کرده است که بر اساس این ارقام تلفات ملکیان نسبت به همین سه ماه در سال 2010 افزایش یافته است. بمبگذاری ها و حملات انتحاری موجب 45% تلفات ملکیان خوانده شده که افزایش 177% را نشان می دهد. سرمنشی ملل متحد حملات بالای شفاخانه ها و مساجد را یک تحول ناراحت کننده خوانده است. در ماه جون در ولایت لوگر در حمله انتحاری بر یک شفاخانه بیش از 30 غیر نظامی کشته شدند. در ماه جولای حمله کننده انتحاری در مراسم فاتحه برادر رئیس جمهور حامد کرزی خود را در یک مسجد منفجر ساخت. این گزارش همچنین قوای بین المللی در افغانستان را به خاطر تلفات ملکیان که در حملات هوایی و حملات شبانه پیش آمده محکوم کرده است. تلفات ملکیان به علت عملیات زمینی و درگیری های مسلحانه 84% افزایش یافته است. بان کی مون گفته است که از افزایش رقم تلفات ملکیان و تأثیر نزاع مسلحانه بر ملکیان که در بین درگیری ها گیر میمانند عمیقا متاثر است. وی گفته است از نشانه های در ارتباط به پروسه احتمالی صلح به طور محتاطانه خوشبین است و از تمام افغان ها خواسته است که برای حل اختلافاتشان از راه گفت و شنود یک جا کار کنند. وی گفته است تحرکات گفت و شنود و مصالحه شاید هم افزایش می یابد و باید از همچون فرصت هایی که پدیدار می شود استفاده شود. اما کارشناسان می گویند ترور رئیس جمهور سابق افغانستان برهان الدین ربانی که شورای عالی صلح را برای گفتگو با طالبان رهبری میکرد، تلاشات در این راستا را تا حد زیاد با یک بنبست روبرو کرده است.
از گزارش اخیر ملل متحد شنیدین که حالات سیاسی و امنیتی را در افغانستان نگران کننده خوانده. در این مورد تلاش کردیم نظر مقامات امنیتی کشور جویا شویم ولی موفق نشدیم. در رابطه با موضوعات مربوط به امنیت کشور باید گفت که هنار ربانی کوهر وزیر خارجه پاکستان به اسامبلی عمومی ملل متحد گفته کشورش در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان به همکاری با حکومت‌های آمریکا و افغانستان متحد است. هنار ربانی این مطلب پس از او ابراز کرده که پاکستان روز سه شنبه، البته دیروز، به آمریکا هشدار داد تا وارد کردن اتهامات بازی‌دوگانه در قبال تندروای مسلح بر کشور متوقف بسازه. در این ارتباط باید گفت که صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی در یک مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری رویترز گفته که هر اقدام یک جانبی آمریکا بر سرکوبی شبکه القاعده در داخل خاک پاکستان، حمله بر یا تخطی تجاوز از حاکمیت ملی پاکستان خود بود.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه افغانستان، اعضای کمیته حالات اضطرار کشور فرا خوانده شده بودند. اعضای این کمیته به نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان در مورد فعالیت ها و آمادگی های خود در زمینه رساندن مواد غذایی و پاسخدهی به حوادث طبیعی در کشور توضیحات دادند. جزئیات موضوع از جاوید حسن زاده مشنوید.
در حالی که کمتر از 3 ماه به فرا رسیدن فصل زمستان باقی مانده است، کمیته حالات اضطرار افغانستان از آمادگی های لازم این کمیته برای انتقال مواد غذایی به مناطق دورافتاده کشور و رسیدگی به مشکلاتی که مردم در این فصل به آن مواجه می شوند خبر می دهد. اعضای کمیته حالات اضطرار که برای چهارشنبه به اجلاس عمومی ولسی جرگه خواسته شده بودند، در این مورد سخن گفتند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان و یکی از اعضای کمیته حالات اضطرار به وکلا اطمینان داد که این کمیته در همکاری با مؤسسات بین المللی برای پاسخدهی به مشکلات مردم در فصل زمستان آمادگی لازم دارد. آقای رحیمی یک بار دیگر در مورد تلاش های کمیته حالات اضطرار به هدف رسیدگی به مشکلات مردم مناطق خشکسالی زده در این کشور نیز سخن گفت. از سوی دیگر دکتر سرای عدلی، سرپرست وزارت صحت عامه، معاون اداره ملی مبارزه با حوادث و معین وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان که عضویت کمیته حالات اضطرار را نیز دارند، در مورد آمادگی های اداراتشان در چوکات این کمیته به اعضای ولسی جرگه معلومات دادند. خانم دلیل گفت که وزارت صحت عامه پروژه های بارزش بیش از 2 میلیون دلار را به هدف جلوگیری از امراض در برخی از ولایات روی دست گرفته است. در همین حال برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه ابراز امیدواری میکنند که آنچه اعضای کمیته حالات اضطرار حالا بیان میکنند آن را در عمل هم پیاده کرده بتوانند. نسیمه نیازی، یک عضو ولسی جرگه:
گزارش به دقیقی مگر
این گزارش دقیق تهیه شده است، اما در عمل دیده شود زمانی که کدام حادثه خدای ناکرده پیش بیاید، این کمیته گزارشات را که روی کاغذ تهیه کرده است در عمل پیاده کرده می تواند و برای رفع مشکلات مردم آمادگی گرفته می تواند.
کمیته حالات اضطرار افغانستان اسای محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور این کشور، رهبری شده و چندین وزارت و ادارات دولتی عضو این کمیته را دارند. از کمیته حالات اضطرار انتقادهای موجود است که فعالیت های این کمیته در راستای پاسخدهی فوری به حوادث و رساندن کمک های غذایی به مردم آسیب پذیر با موفقیت های بم را نبوده است. اما اعضای کمیته حالات اضطرار میگویند طی سالهای اخیر این کمیته توانسته است که با مشکلات مردم به هنگام حوادث طبیعی تا حد زیادی رسیدگی کند.
از اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه شنیدین. در ادامه مسائل خبری کشور باید گفت که بورد عالی مشورتی تاجرها و متشبثین خصوصی در افغانستان از عدم توجه دولت افغانستان به سرمایه گذارا در کشور شکایت میکنه. اعضای این بورد نشسته که امروز به اشتراک وزیر تجارت و صنایع افغانستان در کابل برگزار شده بود، از عملکرد دولت در برابر تاجرای افغان انتقاد کردند و در این حال هشدار دادند در صورتی که دولت افغانستان مشکلاتی را که در برابر تجار و متشبثین خصوصی موجود است از میان نبرداره، اونا مجبور خود شدن که سرمایه های خود از افغانستان بیرون کنند. از طرف دیگر مسئولین پشتنی تجارتی بانک در این نشست گفتند که برخی از مسائل مثل عدم پرداخت به موقع قرضه های بانک ها در کشور سبب شده که بانک ها در افغانستان به تاجرا به آسانی قرضه نمیتن. جزئیات موضوع از فرخنده احمدی مشنویم.
شماره از تاجران و متشبثان افغان هشدار می دهند در صورتی که دولت افغانستان تعرفه های متعدد گمرکی را از برابر آنان دور نکند، این مسئله سبب فرار سرمایه از افغانستان خواهد شد. رحمالدین حاجی آقا، رئیس بورد عالی مشورتی تاجران و متشبثان افغان، می گوید با وجودی که 75% اقتصاد افغانستان متکی به تجارت و صنایع است، اما تاجران و سرمایه گذاران افغان از سوی برخی از نهادهای دولتی به انواع و اقسام مختلف تحت فشار قرار می گیرند. آقای حاجی آقا که به روز چهارشنبه در نشست اقتصادی به اشتراک مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان و متشبسین خصوصی در کابل صحبت می کرد، علاوه کرد که از یک هفته به این طرف به اساس یک لایحه جدید از هر کانتینر مال تاجران هنگام عبور از هر ولایت در داخل کشور حدود 18,000 افغانی از سوی شاروالی ها اخذ می شود.
اگر این روند ادامه پیدا کنه، البته عکس العمل ما تجار و سوداگر ای خواهد بود که اکثر تجارت خود مجبور است که ترک بگوید، دیگه چاره ای نداره. چرا؟ مالیات هم زیاد است، گمرکات هم زیاد است، ترانزیت هم از دمریچ هم است، آل شاروالی ها هم سر ما یک بار دیگه افتیده، روز به روز سر ما بار اضافه میشه. اکثر تجارا ممکن از تجارت دست بردارن. تکس شاروالی هایی که جدید انداخته شده است، فکر کنید 16,000 سر یک موتر بیاید و یک 10,000 هم فساد اداری میاید، 26,000 شما یک بوجی اگر 2,000 افغانی هارد قیمت میشه با 2,500 شود.
شماری از تاجران افغان میگویند ادامه این پروسه باعث افزایش نرخ‌های مواد در بازارهای افغانستان خواهد شد. از سوی دیگر عبدالباقی پوپل رئیس امور شاروالی‌ها در اداره مستقل ارگان‌های محل در صحبت با رادیو آزادی از تصویب اجرای چنین لایحه ابراز بی‌خبری کرد و افزود به اساس لایحه قبلی که از سوی شورای وزیران افغانستان در مشوره با اتاقهای تجارت و صنایع این کشور به تصویب رسیده است، تاجران مکلفند فقط در هر ولایتی که اموالشان تخلیه می شود مالیه بپردازند.
هیئت شورای سراسری علما و وزارت حج و اوقاف افغانستان به تازگی به کشورهای خلیج سفر داشتند. به گفته اعضای این هیئت، در این سفر با مقامات این کشورها در مورد مسائل مختلف مربوط به افغانستان بحث و تبادل نظر شد. این هیئت به روز چهارشنبه، البته امروز، سفر خود از این کشورها خاتمه دادن و در یک نشست خبری در مورد نتایج این سفرشان معلومات دادن. جزئیات موضوع را از فرشتن دامش نبین.
هیئت شورای سراسری علما و وزارت حج اوقاف افغانستان در بازگشت از سفرشان از کشورهای خلیجی میگویند در جریان این سفر مقامهای مصری وعده سپردند که در ایجاد یک دارالافتای افغانی کمک و همکاری‌های همه جانبه مینمایند. مولوی محمد عارف مبشر رئیس حج اوقاف ولایت فاریاب که عضو این هیئت افغانی بود، به روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت مفتی مصر تعهد کرد که در بخش آموزش مفتیهای افغانی و فراهم نمودن زمینه آموزش در مصر برای استادان مراکز دینی افغانستان نیز همکاری می نمایند. با گفته آقای مبشر، مقامات کشورهای خلیجی همچنان گفتند که علمای افغانی نقش مهمی در زمینه آوردن صلح و ثبات در کشورشان دارند.
مفتی مصر پیام نهایت مهم برای علمای افغانستان داشت که می گفت تا یک دست و یک صدا باشند، مشکلات و اختلافات مردم و کشور خیش را به طور متفقانه حل کنند و نقش بارزی در انکشاف علمی و اجتماعی جامعه خیش ادا کنند. علما باید در تامین امنیت در کشور نقش و مسئولیت خیش را به طور صادقانه ادا کنند. علما باید مردم خیش را برای اخذ مسئولیت امور کشور تشویق نمایند. علما باید یک صدا و یک دست باشند و در آوردن صلح و تامین امنیت کشور خیش به طور صادقانه اقدام نمایند.
در همین حال به گفته مقام‌های افغان، کشورهای خلیجی همچنان وعده کردند که در بخش افزایش ظرفیت مراکز دینی در افغانستان نیز همکاری‌های درازمدت می‌کنند. مقامات کشورهای خلیجی در حال از همکاری‌هایشان با مؤسسات تعلیمی دینی در افغانستان سخن گفتند که به گفته آگاهان امور، نظر به نبود امکانات تعلیمی در مراکز دینی افغانستان، شمار زیادی از جوانان افغان برای آموزش تعلیمات دینی به کشورهای همسایه ایران و پاکستان می روند. به گفته آگاهان امور، در اکثر موارد برای این جوانان به جای دادن تعلیمات دینی، فعالیت‌های تروریستی را آموزش می دهند که بعد از بازگشت به کشورشان دست به فعالیت‌های تخریبی می زنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مردم کابل امروز بعد از 40 سال صدای توپ چاشت شنیدند. دلیلی موضوع را در گزارش از همکارم فریبا واحدی مشنوین که با صدای توپ چاشت آغاز میشه. <تص->
این صدای توپ بود که سال پیش رأس ساعت 12 ظهر امروزه در کابل به صدا در می آمد و به ساکنین پایتخت این را می رساند که ساعت 12 چاش شده است. شمار از باشندگان شهر کابل به روز چهارشنبه پس از حدود 4 دهه صدای فیر این توپ را شنیدند. این توپ در جریان دومین سمینار میلاد کابل از سوی شورای کابل راه اندازی شده بود که فیر گردید. نثار احمد عبیبی رئیس تنظیف شورای کابل به خبرنگاران گفت تلاش دارند تا رسم و رواج های گذشته کابلیان را دوباره زنده کنند، اما به گفته او تا حال جای مناسب برای فیر توپ مشخص نشده است.
تا سالهای 51 52 هم توپ چاش فیر شده، ولی در گذشتگان همه روزه این توپ به عنوان به نشانه ای که ظهر شده و نماز ظهر نزدیک شده و این سنن همیشه افغان ها تکرار کردند. متاسفانه سالهای جنگی فرهنگ ما رو به تاریخ ما رو متوقف ساخت. ما بر آن هستیم تا منطقه معینی را پیدا بکنیم در شهر کابل تا همین سنت همه روزه تکرار بکنیم.
مقام های شورای کابل هدف از برگزاری این سمینار دو روزه را احیای فرهنگ و تمدن گذشته کابل و معرفی هرچی بیشتر این شهر بیان می کند. شورای کابل اولین سمینار میلاد کابل را سال گذشته برگزار کرده بود. محمد یونس نونده شورای کابل گفت که شورای کابل به هدف بازسازی و نوسازی پایتخت به نماهای وسیع را دارد. او در عین حال از باشندگان کابل نیز خواست که در سرسبزی و پاکی کابل با شورای کابل همکاری کنند.
ما نسبت به کنفرانس قبل مثلا 1,000,000 درخت زیاد خرج کردیم در شهر کابل. فعلا کار ساختن 29 پارک جریان داره. یک تعداد سرک ها مثل سرک دارلمان، سرک کمپنی میرویس میدان، سرک احمدشاه بابا مینا، اینا تکمیل شده، کارش خلاص شد. پیشرفت های زیادی در کار وجود داره و ما تصمیم داریم که انشاءالله این کار شدت ببخشیم.
در دومین سمینار میلاد کابل ضمن سخنرانی ها در مورد تاریخچه و گذشته کابل و خوانش مقالات در این ارتباط ترانه های میهنی نیز سروده شد.
گزارش بود از کابل. شنونده عزیز، می‌پردازیم به ادامه گزارش‌های خبری. در جریان یک عملیات نظامی در ننگرهار چندین طالب مصالح کشته و زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار شیرشاه هم در جزئیات بیشتر دارد.
در عملیات مشترک قوای افغان و ائتلاف که شب گذشته در ولسوالی اسپینغر در امامان صورت گرفت، 11 تن کشته و 7 تن دیگر بازداشت کردیدند. احمد زی عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار میگوید طالبان و مصالح با استفاده از منازع دوقام شینوار که بالای یک دشت تریان دارد میخواهند در شینوار نفوذ کنند. به همین دلیل امر عملیات تسویه از سوی مقام ولایت صادر گردیده و این اولین عملیات انجام یافت. و میگوید
گرد زاکونو دیو کشپی راپور پاساس د سپینغر ولسوالی د مامان پساحه کی پلندی کلی کی
قوای مشترک به اساس یک راپور کشفی در قریه لندی دره مامان ولسوالی سپینغر عملیات را انجام دادند که در نتیجه 11 تن مخالفین مسلح کشته شدند و 7 تن دیگرشان بازداشت کردیدند. و میگوید در این عملیات به مردم ملکی و قوای مشترک هیچ نوع آسیبی نرسیده است. سخنگوی والی ننگرهار میگوید مقام ولایت راپورهای را به دست آورده بود که باز گروپ های مسلح مخالف دولت میخواستند از جنجال بین دو قوم شینوار سوء استفاده نمایند و ساحرات تحت نفوذ خویش قرار دهند. به همین دلیل والی ننگرهار به قوای مشترک امر کرده است که منطقه را تحت نظارت دقیق و جدی داشته باشند. حاجی ملک عثمانی که از بزرگان قومی شینوار مسئله سوء استفاده از منازع قومی را رد نمی نماید و می گوید ما سابق تعهدات و فصله های قومی داشتیم که فعلا از اثر منازع درست عملی نمیگردند. ما دو نوع طالب داریم، طالبان مسلح و غیر مسلح. در منطقه ما طالبان مسلح وجود ندارند. اگر طالبان غیر مسلح فعال باشند، ارگانهای کشفی دولتی شاید آنها را شناسایی کرده باشند و یا هم شناسایی نمایند. شاید در مورد طالبان بعضی گزارشات دولت درست باشد. در هر جایی که جنگ و جنجال باشد، در آنجا هر نوع گروه های مخالف اگر طالبان باشند و یا قاچاقبران و یا دیگر طبعاً فعال میگردند. مسئولین دولتی میگویند به خاطر تامین بیشتر امنیت ولسوالی های سرحدی قطعات 200 نفری پلیس محل یا کمکی را فعال میسازند که اولین قطعه آن دیروز در ولسوالی گوشته فعال ساخته شد، اما مردم تشکیل پلیس کمکی یا محلی را در تامین امنیت مفید نمیدانند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت
www.azadiradio.com.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است و پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل سام، یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش.